می بجې شو یو ځل بیا په مو کړی خبرونه لندېسته. په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وايي پاکستان د تورخم دروازه بیا د هغو ناروغانو پر مخ بنده کړې ده چې د هیواد ویزې نه لري. د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امر صدیق الله قریشي نن رسنیو ته وویل د پاکستان لوري هغو افغانانو ته چې ویزې او پاسپورت نه لري له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې وروستیو بارانونو او سیلابونو له کبله د زیانونو تازه شمېرې اعلان کړې. د طبي پیښو پر ضد مبارزې په چارو کې دولت وزارت وایي د بارانونو او سیلابونو 50 کسان وژلي، شپږ دېرش نور ټپیان کړي او وسو شپک کورونه ویجاړ کړی دی. په پکتیا ولایت کې د یو غره د خوېدو په پیښه کې د یو کورنۍ 15 غړي مړ شوي دي. د راپورونو له مخې په د وژل شوی کورنۍ په غړو کې ماشومان هم شامل دي. د اوکرين پوز وایي د روسي نه بي پيلوټ الوتکې چې نن سهار پر دې هواد توغول شوې ټولې وشتلې. د اوکرين د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې وایي چې دا بي پيلوټ الوتکې د خرسون، میکلایوف، خمیلنسکي، پولتاوا، چرکاسي او دنیپرو پتروفسک سیمو په فضا کې له منځه وړل شوې دي. د امریکا د استازو جرګې مشر مایک جانسن پر روانه اونۍ کې د اسرائیل، اوکرين او تایوان لپاره د متحدو ایالاتونو د مرستې د ملاتړ په هدف پیل کړی. خغلی جانسن پرون د هغه پلان جزئیات روښانه کړل چې له مخې به دا بسره د تصویب لپاره په جلا ډول رایه اخیستو ته وړاندې شي او په دې توګه به د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ اړوند د اختلاف راکم شي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
حتی کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشهدا صدر رادیو ونیس پاسته مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو پسم بلخ تر کلی کوم. ایران د شنبه په شپه د اپریل پر 12 پر اسرایلو د لسو کروز توغندی او پګډون له 12 ډیرو په فلټالوتو کو راکټونو برید وکړ. اسرایلی چارواکو ویلي و چې د ایران نه نوې سلنه بریدونه شنت کړی دي. دا برید اروپایي او امریکایي چارواکو یو بریالي دفاعي عملیات بللی وو. پلو ایران هم ویلیو چې د عملیاتي بریالي وو او د کوم هدف لپاره چې تر سره کړیو هغه هدف یې ترلاسه کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اسرائیل او د ایران حمله د دغه هیواد مشروع دفاعي اقدام بللی وو. د دغه وزارت پیلامی کې چې پرون د وزارت ویاند عبدالقار بلخی پر خپل ایکس باندې په خوندې ټویټر کې ویل شي و چې صهیونیستي رژیم د خپل جنایتونو په دوام د اپریل پر نومړی نیټه د ټولو ډیپلوماټیکو نورمونو او نړیوالو قوانینو پر خلاف د سوریه پلازمینه د دمشق کې د ایران سفارت قونسلګری څنګه په نخښه کړه چې په ځواب کې د ایران اسلامي جمهوریت رشبه د مشروع په بخښنه سره مشروع دفاعي اقدامات تر سره کړل. په اعلامیه کې د سیمې او نړۍ نور هیوادونو هم غوښتل شي و چې د دوی په ټکو د اسرایلو د رژیم د جنایتونو په وړاندې خپل هڅې ګړندۍ کړي. هم مهاله په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر هم په اسرایلو د ایران د تیر شپې د توغندیز او ډرون الوتکو برید په غزه کې د اسرایلو د يرغل پایلې ګڼلې و. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې دغه ډول څرګندونه چې د طالبانو حکومت د ایران د پریت پړه باندې چې پر اسرائیل وکړې دي د افغانستان لپاره به څه پایلې ولري، دغه ډول د ریس نیول او په ټوله کې د ایران پریت چې پر اسرائیل تر سره کړې دي په سیمه کې څومره د دې سبب کېدای شي چې بحران ډیر شي او پایلې به افغانستان ته څه وي. همدارنګه په دې اړه باندې چې دغه بریت په ایران کې مشت افغان کډوالو باندې بچاغي زکړی دي به هم تم شو او په نړیوالو غیزو او ورخونو باندې به هم لملمنو سره خبرې اترې ولرو. خبرونه کې سره په روسیې کې بخنه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنن کیغوس جان باس او د نظامی او پوزي مسایل په محمد یوسف امین ساسایدی د سې دوړه قدر من ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. زازه سپ ک پایل لتاسې سره وکړم. دغه برید چې تیر د شنبه په شپه باندې د اپریل پر دیار لسمه ایران په اسرائیل وکړه، څه ډول یو ځوابي برید و؟
ډېره مننه تاسو ته او دوست ګراندوز امباسر ته مې سلامونه ونکړي وړاندې کوم. بریدونه تازه بریدونه اسرائیل په ایران سفارت باندې وکړو او ایران متقابل جواب ورکړو. مونږ په نړۍ کې په سیمه کې نخې نښانې دي او بشري ناورین ګورو چې دا د بشر لپاره زیانمن ده او زیانونه رسوي. دا د هیڅ هیواد په ګټه نه ده، او ځکه چې د هیوادونه هر یو چې دی ځان ته خپلواکي، ځان ته یو ولس لري چې د ولسونو د ارزښتونو او د خپل هیوادو د ارزښتونه دوی باید دفاع وکړي. نو دغه تعرضات نه تنها چې نن پیل شوي دي، دا ډېر پخوانه پیل شوي دي. د ما په نظر سره تقریبا وروستۍ 500 کالو کې بشر ورو په ورو یا دغه انسانیت یا د نړیوال دا د یو ناورین خواته روان ده. زه فکر کوم چې دا ناورین به هم نور هم زیات شي، او بریدونه به وي، جګړې به وي چې دا د انسانیت په ضرر ده. خامخا افغانستان د نړیوالې ټولنې یو جز ده. تاثیرات یې اگر چې موږ مستقیمن په جګړه کې نه یو، خو پایلې په افغانستان باندې هم بدې دي او اغېز لري. ځکه چې مونږ که چېرته تاریخ ته وګورو، همدغه هېوادو منفي رقابتونه وو چې بالاخره دغه وضعیت یې تر دغه اندازې پرې راورسولو. دغه معلوم دي، دنیاوالو ته معلوم دي چې دا کوم هېوادونه وو، ولې دا مساله تر دغه اندازې پرې راغلل. یا دوی څه غواړي، دوی هدف د دغه جګړو لپاره څه ده؟ پایلې خو هغه د ولسونو تباه کېږي، اقتصاد لمن دي، بیکاری زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي. نو دا ټولې ناورې غدي پېښې دي. نن زه شخصا په یاد یم نه ده بل.
مننه تاسو زاسه تاسو ته بیرته راګرځم خبرو ته مو بیا ادامه ورکړم. د بل ملمه ته به هم ورشم. جان باسه تاسو هم ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. کته سره ته وای دغه کوم درس چې د طالبانو حکومت د ایران نه د ملاتړ او پیو ډول ظاهرن ملاتړ د یو د اسرایل په وړاندې باندې دریز دی ولدي، دا په افغانستان په ګټه څومره تمام شي، په تاوان به څومره تمام شي، او څومره غ سیاسي او نړیوالو اړیکو ډیپلوماټیک اړیکو سره اړخ لګی دا؟
ډیر مننه تاسو ته سلام، او قدرمن ډګروال صاحب زما دوست زاهی صاحب ته ډیر زیات سلامونه. د سیو خبر ده چې هغه دلا چې په کابل کې حاکمه ده، نه پېږم په کابل کې حاکمه ده که په کندهار کې حاکمه ده، د دوی مرکز چیرته دی. په هر ترتیب دغه دلا د افغانستان د خلکو استازیتوب نشي کولای، او هر هغه ادبیات چې دوی کاروي هغه دوی پورې مربوط ده، نه د افغانستان دریس پورې. نو بل خبره دا ده چې موږ افغانان او د افغانستان دولت، یعنی د افغانستان سیاسي جغرافیا، د افغانستان سیاسي تاریخ، بالکل د فلسطین د خلکو سره بالکل خپل ملاتړ کوي. په فلسطینیانو باندې ظلم دی، فلسطینیان اشغال
بلري قطه کوه. ما تاسو ته ونه کوم چې د افغانستان د خلکو نمائندګی نه کوي، خو اوس هم دغه سیاسي جغرافیا چې تاسو یادونه کوي، هم د طالبان پر حاکم دی او په نړیوال کچه باندې کله شي دوی د افغانستان په نوم باندې یو څه خبري د پدې باندې شي دوی د افغانستان د خلکو نمائندګی کوي.
دو موضوع گانی دی اغلیسیال، یا خو داخلی مشروعیت دی چه دوی نلری، او بین ملی مشروعیت دی چه دوی هم تری محروم دی. نو بدی ترتیب دوی تروسه پوری کولشی دخپل زان استازی تو بکی د طالبانو، که ورطا امارت دوی وایی که هر سورتا وایی، دوی کولشی فقط و فقط دخپل زان استازی تو بکی، بل هیچ نو مسئولیت د افغانستان د دولت په ارتباط دوی نلری. دوی لفاظیگانو که خپل په دغه اعمالو که اخته دی، په یو طریقتی سوء استفاده جویی، و دا خبرو که دیر 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 اخیار دی، اغخه استادانم لری دی که هیچ شک نشته. خوبیا هم زبا دی تاکید کوم چه دوی د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سیاسي جغرافیا، د افغانستان د دولت استازیتوب نشي کولای. هر هغه څه چې وي دوی پورې اړه لري. اوس راځو دې ته چې زموږ دریز باید څنګه وسیږي. لکه مخکې چې مې وویلې زما په نظر البته موږ د فلسطین خلکو سره بالکل خواخوږي لرو، بالکل ترې ملاتړ کوو، همیشه هم کړی دی. زموږ هر دولت چې په افغانستان، یعنی هر حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت درلوده، که هغه شاهي و، که هغه جمهوری د داود خان و، که هغه د چپیانو حکومت و، که مجاهدین وروسته، که جمهوریت و، دا شل کاله موږ همیشه د فلسطین د دایې څخه دفاع کړی دی. خو داسې هیوادونه شته دي چې هغوی د دې مظلومیت نه، د دې خلکو د مظلومیت نه، د دې اشغال نه چې اسرائیلو اشغال کړی دی، د هغې ظلم نه، د خپلو برنامو په ارتباط استفاده کوي، خپلو جیو پولیتیکی منافعو په بنسټ عمل کوي. دغه لانجه چې ده، دا د لانجه د ایران او د اسرائیل ده، دوی پوهیږي او د دې حل لاره. مونږ غواړو چې تشنج په منطقه کې نه اوسیږي، مونږ غواړو چې ټول هیوادونه،
دا خو ټول ترکاره ده چې جنجال دلته د اسرائیل او ایران ترمنځ ده، خو په ایران کې ډیر شمېر افغان کډوال هم اوسیږي او دغه برید نه وروسته ایران اعلان کړی چې په درې استانونه چې دوی ورته وایي ولایتونه راځي زموږ پیسې باندې نشي کولی، هلته هغه حتی هغه کسان چې قانوني اسناد لري خو ایرانۍ نه اوسي نشي کولی ژوند وکړي. په ټوله کې هلته په افغان کډوالو باندې یو ډول فشار راځي او هغه کډوالو اندېښنې هم څرګندې کړي دي چې کوڅه په کوڅه، سړک په سړک درول کېږي، پښتنې ورنه کېږي. خو په ټوله کې که د سیمې د اغېز نه تیر شي، یوازې که هغه کډوالو ته چې په ایران کې میږدې تم شو څومره اغېز کولی شي؟ که څه هم جنجال د ایران او اسرائیل ده، افغانانو باندې هم اغیز شته که نشته؟
بالکل شته دی، بالکل اغلی سیال، بالکل شته دی. خو ما خو مخی تاسته اولی چه دلتا ده دره تشنج نه، ده دره کرکیج نه، هم ده ایران دولت سوء استفاده کوي. ایران هیچ حق نلری چه زموگ اتبا زینبیون که فاطمیون که در غوی دو مجبوریتونو نه پا سوی استفاده در جنگو تا، خپلو جنگو تا، خپلو نیابتی جگلو تا ولی که در هیچ حق نلری. اوز من هیوادوال هم باید دیتا پا مساتی سمده چه پا افغانستان که دست یو رژیم حاکم ده چه آغا در حقی دلاس از من وگلی تختی پا فرار که دی، در بیچارگی نه باید گاوندی هیوادونه پا شمول دی ایران سوی استفاده اونه که خپل مسئله دی، خپلو قواه و مسئله ها پلاس ده هغه په زور، ده هغه په ظرفیت، ده خپل سیاست په ظرفیت دی حلوی. په ایران کې 80 میلیونه څه د پاسه نفوس دی، ضرور نه ده چې زموږ د بیچارهګۍ نه سوء استفاده وکړي گاونډي هیوادان، که پاکستان دی، که ایران دی، که کابل، هر هیواد دی. دا د افغانستان د خلکو په حق کې ظلم دی، د هغې نه سوء استفاده کول دي، د جبر نه استفاده کول دي، او دا کار باید ونه شي.
مننه تاسو بیرته راګرځم جان باسف. زازا صاحب که تاسو راته ووایست په افغانستان کې په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې اوسیږي، دوی هلته د کار لپاره ځي او زیاتره برخه یې ځوانان دي. پخوا هم داسې راپورونه وو چې دغه ځوانان د ایران لخوا په سوریه کې جنګول کېږي، یا په عراق کې جنګول کېږي، یا په کوم ځای کې چې دوی هغه خپلې منافع لري هلته استول کېږي، او په یو ډول نه یو ډول د جګړې کرخو ته لیږل کېږي. دغه بریچ اوس دوی وکړو، یا په ټوله کې یو ډول ایران مستقیما له اسرائیلو سره په دغه جګړه کې شو، دوی پخوان یو بل ته ګواښونه کول ښکیل شول، څومره د دې امکان شته چې بیا افغان ځوانان که چېرته جګړه وشي پکې ښکیل شي او دوی پکې افغانان پکې قرباني ورکړي؟
ګوره، د افغانستان بعضې مجبوریتونه او موقعیت دغه نه نړیوال او سیمې هیوادونه سوء استفاده کړی دی، د ماجر نه سوء استفاده شوې ده. د مو غربت نه سوء استفاده شوې ده، او خبره دا ده چې افغانان په دغه جګړه کې یا که نړیوال خپل منځو کې نښتي او یا کسی رادو کې مشکلات وي، په دغه وخت کې، په دغه زمان کې افغانان ډېر زیات متاثر دي. مخکې چې جانبا صاحب وویلي چې آی کاش په جهان کې، په هیوادو کې د بشري حقوق نه نقض دی، آی کاش بشر او انسانیت ته کار کېدلی، نو بیا جګړه ولې کېدله؟ یعنی دغه نقض د بشري قوانینو، بشري اصولو دي چې خلق پکې وژل کېږي، مهاجر کېږي، سوء استفاده کېږي. دا په کل کې بشري ناورین ده، او دا د بشر ضد اعمال ترسره کېږي. نو د دې لپاره ګورم نړیواله ټولنه لرو په نوم د ملل متحد یو سازمان موجود دی چې په اړه برخه کې دوی فعال دي. یعنی دا د هغو ناکامي ښیي، یعنی دغه نړیوال سیستم، دغه نړیوال جوړښت چې شوی دی دا نور کار نه کوي، نور غیر دغه نه چې مصیبتونه دي، غیر دغه نه چې فقر ده او وژنې دي او اصلحې دي او رقابتونه دي چې دغه خپله رقابت چې د دغو هیوادو په منځ کې دوی به اصلحې جوړوي، دوی به راکټونه جوړوي ترڅو چې خپل مخالف د منځ شي. نو دغه خو یو اقتصاد ته ضرورت دی، دغه اقتصاد هم باید چې دوی کېږي چې د خلکو نه باید دوری واخلي. یعنی دا ټول د ولس د تباهۍ لپاره دي، هغه که ایرانی ولس وي که افغانی ولس وي که د امریکایي ولس وي. بل طرف ته دا ده چې بعضې ځای کو د حقیقتونه هم سترګې پټېږي. ولې دا جهان ته دغه هاته پرې ورسېدو؟ ایران څه کړي دي؟ اول دغه ایران دا اسیا او ګاونډی دی چې موږ صحیح په ټول دغه 50 کالو کې دوی څه کړي دي. یعنې موږ صحیح خو دا څه کوم میرانه نه ده کړی، یو سمټوب نه ده کړی. ایران یعنی اوس یو مداخلهګر هېواد په نوم یادېږي. هغه نو ځان د امریکې څه ویي، د اسرائیل څه ویي، د ناټو څه ویي، همداسې که دې خوا ته روسان وښیي. یوازنی هېواد ده چې چین ده چې هغه د خپل اقتصاد ته فکر کړی دی او د جګړو کښکیل نه دی شوی. مګم زه فکر کوم که د حالت د جهان په دغه رقم روان وي، دغه هېوادونه به هم په دغه جګړه کې د خپل منافع
دپاره. چې دلته یو پوښتنه راته راپیدا شوه، په سوشل میډیا کې د دغې برید نه وروسته داسې ګنګوسې دي او ځینې کسان داسې وایي او ظاهرا هم داسې ښکاري چې که چیرې دغه تنش چې اوس رامنځته شوی په منځني ختیځ کې ډیر شي، احتمال د دې شته چې دغه هیوادونه سره وویشل شي، لکه تاسو چې د چین او د روسیې یادونه وکړه، اسرائیل او ایران او امریکا او اروپایي ټولنه، د دې ډېر احتمال شته چې واقعا داسې قطبونه بیا جوړ شي لکه د دویم یا اولې نړیوالې جګړې په څیر باندې هیوادونه سره وویشل شي او بیا هم داسې هڅه د دې روانه وي چې هم متحدان نور هیوادونه پیدا کړي، قدرتمن هیوادونه، او همداسې جګړه دوام وکړي.
ګوري د قطبو رامنځته کېدل چې صفونه باید معلوم شي، دلته یوه مسله دا ده چې نړیواله ټولنه موجوده ده، هغه خپل اصول دي، خپل مقررات دي، د هیوادو توافقات دي، او د هغو توافقات نه اوس ورو ورو هر هیواد ووځي، یعنی خپل پر سر کېږي. بیا دغه هیوادونه خپلو منځو کې د خپل منافع په خاطر باندې دوی مشترک کار کوي، که هغه اقتصاد کوي که مثلا په جګړیزو فعالیتو کوي. بلې خوا ته دلته مذاهب دي، دلته دین ده، دلته آسماني کتابونه دي. مثلا اوس اصلا معلومه ده مثلا اوه 50 هیوادونه اسلامي هیوادونه دي، اگر دا اسلامي هیوادونه یعنې دا تروسه ونه شو کولی چې دوی په نړیواله سطح باندې یو دریځ ولري. څوک چاته مندي وي، څوک چاته مندي وي، څوک په حکومت کې وي، دا حتی دغه مذهبي جنګونه هم زه فکر کوم چې دلته به هغه واخلي، څوک زور واخلي. او هنا لکه مخکې نه مخکې یو مسایل فرصت آماده شوی دی چې هغه په نوم د تروریزم تاسې یادوي، موږ دهشتګردي او افراطیت یادوو. دغه افراطیت به زیاتېږي، دغه تروریزم به زیاتېږي، دغه دهشتګردي به زیاتېږي. یعنی په کل کې هم د موږ اقتصادي مسایل، هم د سیمې هیوادو سره د متعهدو مسایل، او هم د هیوادو خپلواکي د ټول د سوال لاندې ده. یعنی دلته په کل کې سره ویلی شي چې دا نه تن افغانستان دپاره بشري ناورین ده، د ایران دپاره هم ده، د امریکا دپاره هم ده، د ټولو غربي یعنې ټول بشریت ته دغه ده. یعنی بشر ناکامه شوی دی، بشر د جګړو خواته لاړ دی، بشر د افراطیت خواته دی، بشر د نامنی او بی ثباتی خواته دی. نو دلته خو هر څوک کوشش کوي چې ځان وساتي، هر څوک کوشش کوي چې لکه په مختلف پلمو مثلا خپل اقتصاد وساتي، که هغه راواوي که ناراوي. لکه مثلا د افغانستان حالت، افغانستان حالت د 40 کلو 50 کلو چې موږ ونه شو کولی دغه حالت نه ځان وباسو، د څه شي وو؟ خو د همدغو نړیوالو د سیمې هېوادو رقابتونه وو چې په موږ باندې تاثیر وکړو، او په منځ کې بعضې اشخاص خرچي وي، اشخاص زیاتره مثلا په نوم د قوم تجارت وکړو، په نوم د سمت وکړو، په نوم د دین وکړو، دا مسایل روان دي. یعنې هڅې دغو ته روان دي. دا بالاخره بشر وګوري د افغانستان اقتصاد نه لري، بیکاری شته، تحصیل نشته، فکر زده یو ناورین ده، کار نشته، په جهان هم دغه خطر روان ده. دغه نړۍ هم په دغه شکل روان ده. دوی باید درس واخلي، دوی باید دغه مسئله پوه شي، یعنی د بشر لپاره کار وکړي. زه نه پوهېږم د حکومتونه دغه ټول ته په تلاش ده د بشر لپاره ده او که دا د ډلو ټپلو قدرتو لپاره ده. جانباس مخکې وویلي چې هغه دا خپلواکه دي، مثال دا په خلکو رایې راغلي دي یا دا مشروع حکومتونه دي. آیا که چېرته دغه نړۍ کې د اوس تاسو یو هغه وکړي پوښتنه وکړي، ټول پوښتنه وکړي چې دا نړۍ وایي چې جنګ نه غواړو که جنګ غواړو؟ ولس خو ټول ولس وایي چې جنګ نه غواړو، خو بیا ولې جنګ روان دی؟ بلې ولې بیا د ولسونو د ټولو بشریت پر ضد جګړه بیا روانه ده؟ ولې د ولسونو بې تفاوته ناست؟ ولې د ولسونو بیا په هغه امریکا کې د که په روسیه کې د که په اوکراین کې د که اندوس په ایران کې د که په اسرائیلو کې ده؟ ولې ولې دوی غلي پاتې دي؟ یعنی څه ته منتظر دي؟ او متاثره کېږم دوی، تباه کېږم دوی، وژل کېږم دوی؟ هېواد یعنی څه؟ خاوره یعنی څه؟ جغرافیا یعنی څه؟ که نه دلته خو انسانان دي، دلته خو انسان اوسېږي. او د عقیدې لحاظ هم مونږ ته دا مسئله جواز نه دي چې زه بشر ته ضرر ورسوم. نو بنا زه دا ویلی شم چې دا هغه لیونتوبونه دي چې پنځوس کاله کېږي شروع شوي. اوس په چای مني، په چای مني چې ته وایې چې دا شروع کړي، هېڅوک یې نه مني. هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي، هغه څه معلومات دي. او نړیواله ټولنه مل المته قدر ناست خپل معاشات اخلي، خپل ساتي. نو بنان زه دغه جګړو او ورته جګړو پایلې فقط بشري ناورین ده.
مننه سازای صاحب، تاسو بیرته راګرځم. جانباز صاحب، دغه حمله وروسته چې ایران پر اسرائیلو باندې وکړه، لدی مخکې پر اسرائیلو فشارونه ډیر و چې په غزه کې دغه کم بشری ناورین چې دوی روان کړی او د وژنې چې دي او دا کم وایي بریدونه چې دوی کې دا دی ودرې اوربندې وشي یا د بشری مرستو ته اجازه ورکړي شو د بیلابیلو لارو نه غزې ته لاړ شي. اوس چې دا بریدو شو، ظاهرا په نړیواله کچه داسې ښکار چې اسرائیل قرباني دی، او بیا هم دغه خبره کوي چې موږ له ځان نه دفاع کوو. څومره دغه برید په غزه کې هغه بشری ناورین له نړیوالو هیر کړو چې روان دی او په میلیونونه کسان وږي دي؟
په هیڅ صورت دا لوبې نشي کولی چې په هغه ناورین، په هغه هولوکاست چې اسرائیلیانو په فلسطین باندې خبر کړی دی، په دې باندې پرده واچوي یا بین ملي ټولنه اغوا کړي. بین ملي ټولنې اوس کافي شعور پیدا کړی دی چې بد نیکونه تفکیک کی. اسرائیلی هیڅ هڅه نه کوي چې ځان قرباني وخی. اسرائیل یو اشغالګر هیواد دی. اسرائیل هیڅ حق نه لري چې د دفاع په نوم لحفاظي وکړي. هغه کم کړکی چې دی لري ایران سره هغه دی خپله حل کړي. د غزې مسله ایران پورې هیڅ تړاو نه لري. د 1948 کال را په دی خوا د فلسطین هیواد ایجاد شوی نه دی، او د دې معنی اسرائیل دی. اسرائیل پرله پسې فلسطینیان قتل عام کوي، ماشومان وژني، ښځې وژني، د فلسطین انسانان وژني، بیګنا انسانان، ملکی انسانان، مقدس اماکن، ملکی اماکن د منځه وړي، د هغوی مقدساتو ته توهین کوي، تحقیر کوي. دا ټول هغه جنگي جرایم دي چې اسرائیل کوي.
په دې برخه کې د اسلامي هیوادونو رول څنګه ګڼي؟ ځکه چې دغه جګړې له پیل نه تر اوسه پورې اسلامي هیوادونه کاملا په دې اړه باندې چوپ دي، او داسې ښکاره دریځ نه ښکاره کوي، مګر دا چې له نړیوالو غواړي چې په دې برخه کې غزې ته بشری مرستې ولیک دی.
دلته باید دوه شعر ته اشاره وشي. په ډېرې خواشینۍ دا خبره کوم، اسلامي هیوادونه پرته له یو دوه درې هیوادو کاملا مفعول دي، یعنی بیکاره دي. زما هدف حکومتونه دي د دې هیوادو، اما خلک د دې هیوادو خلک کاملا فعال دي، او کاملا یې ټوله خواخوږي د فلسطینیانو سره ده. اوس موږ تاسو هیواد کې هم یوه ډله حاکمه ده، یو په اصطلاح یو حکومت دی. همدغسې په مصر کې تاسو وګورئ، د مصر حکومت یو جابر حکومت دی، اما د مصر خلک کاملا فلسطینیانو سره دي. د مصر کوڅه عادي خلک د فلسطینیانو سره دي. خو متاسفانه چې اسلامي کنفرانس چې کوم یو دی، د دې هیوادونو مشران کاملا متی دي متحده ایالاتو ته، چې
اصلی ملاتړی دی د اسرائیل او هغه اجنډا مختوري چې پکې د هغه شخصي منافع دي، که هغه اقتصادي دي، که هغه پولی دي، که هغه نور دي، دی ته هغه ډیر زیات ژمن دي. نه دا چې د فلسطین د خلکو دایت ده. تاسو وګورئ په دغه څومره کلو کې دغه تش په نوم اسلامي کنفرانس او ورته نورې غونډې چې شتون لري، یا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې دي، یا فرا منطقوي کنفرانسونه دي چې اسلامي هیوادونه پکې تش په نوم شتون لري، دوی کوم فعالیت وکړ؟ دوی کومه پرېکړه وکړه چې هغه اغیز ولري؟ البته اوس یو څه هڅې روانې دي چې دغه دنیا، لکه چې تاسو مخکې ورته د څو قطبي کېدو اشاره وکړه چې ډېر په ځای وه، د اوکراین کړکېچ نه وروسته دي چې د اوکراین هغه کوم داستان چې دی مخ په ختمېدو دی، او روسیه په دغه منازعه کې کاملا بریالۍ ده، او د هغوی ملاتړي اوس ورځ تر بلې، تاسو خپله مطبوعاتي انسان استئ، پوهیږئ چې اروپا هم لاس په سر شوې ده، متحده ایالات هم نور اوکراین سره هغه ملاتړ چې پخوا یې وعدې کولې او داسې سکون یې په دې میزونو وهل چې موږ تاسو سره تر اخره درېږو، ونه درېدل او نه درېږي. په دې ترتیب دی وښودله چې دغه ټولو واقعیتونو دا بربند کړل چې اوس دنیا روان دی څو قطبي کېدو ته. هند یو قدرت دی، چین بل قدرت دی، فدراسیون روسیه بل قدرت دی، همداسې عربستان سعودي کېدای شي یو قدرت اوسېږي، ترکیه یو قدرت دی، جنوب شرق آسیا لکه اندونیزیا، مالیزیا، نور هیوادونه دا ځانته قدرتونه دي. البته اروپا هم د اتحادیه او متحده ایالاتو
دی د دې هیوادونو یادونه مو وکړه. دوی یار یو لکه څنګه چې تاسو مو ویلي، کېدای شي احتمالا نړۍ څو قطبي کېدو ته لاړ شي، خو په دې کې باتمن داسې هیوادونه وي چې د جګړو میدان به هم وي، داسې به نه وي چې جګړه به نه وي. فکر کوي دا جګړه به عموما په کومو هیوادونو کې وي؟
متاسفانه چې د لویو هیوادونو میدان د جنگ بیرته پاتې هیوادونه دي، ضعیف هیوادونه دي. کیدای شي چې د دې جنگونو میدان بیا هم همدا منځنۍ ختیځ اوسېږي، زموږ افغانستان اوسېږي، که افغانستان کې یو مسؤول او مشروع حکومت رامنځته نشي، د دې خطر او تهدید شته چې بیا هم افغانستان په ډېرې خواشینۍ وم او نه غواړم چې دا کار وشي، خو دا کار کېدای شي وشي. بل میدان د جنگ منځنۍ ختیځ مې وویل ستاسو خدمت ته، افریقا کېدای شي اوسېږي په ډېرې خواشینۍ سره. تاسو وینئ چې هلته ډېر لوی رقابتونه د فرانسې ترمنځ، د روسیې ترمنځ، د متحده ایالاتو، د انګلستان ترمنځ روان دي، چې دغه بیچاره هیوادونه بیا هم د خپل استعمار لا نور هم راولي، داخلي شتمنۍ لوټ کړي، او هلته به جنګونه کېږي، ځکه چې هلته متاسفانه سطح د ثبات، سطح د اقتصاد هغسې نه ده چې باید اوسېږي. نو ځکه د دې هغه اجتماعي اقتصادي زمینه هلته فراهمه ده، تیاره ده، او کړکېچونه هلته کېدای شي چې هغې ته لمن ووهي دغه لوی قدرتونه په ډېرې خواشینۍ سره.
مننه کور ودان جان باسب سازی سب، تاسو ته راځم که تاسو ته په لنډو کې وایاست، تاسو مخکې اشاره وکړه چې ولسونه په دې برخه کې کولی شي چې بشري ناورین مخنیوی وکړي او غږ پورته کړي. په افغانستان کې اوس مهال چې د منځنی ختیځ کې د جګړې احتمال شته، د یو خطرونه هم ډیر دي، خپل افغان ولس څه کول پکار دي؟ شاداقل دوی د دې جګړو نه که څه تاثیرات به پرې لري، خو لري اوس یو حکومت څه کول پکار دي؟
ګوره، موږ خپله کورنۍ دنده، مکلفیتونه خپله ولس او حاکمانو باید ادا کړي، چې متاسفانه نه دی ادا کړی. ولس غوښتنې لري، لیکن ولس غوښتنې څوک نه مني. مثلا ولس مشکلات لري، لیکن ولس مشکلات څوک نه لري. د جګړې پایلې موږ لیدلي دي، افغانانو احساس کړي دي، هر کورنۍ احساس کړي دي. جګړه طبیعي ده، د بشري ناورین ده، او حتی موږ دین ته ضرر رسولی، حتی د موږ عقیدې ته ضرر رسولی دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ مسلمانان وایو چې 5000 کلن تاریخ لرو، لیکن موږ روان یو اروپا ته. دا شرم نه ده؟ شرم ده، ډېر لوی شرم ده. ولې دلته چا څه نه دي کړي؟ ولې ولسونه داسې دي؟ ولې حاکمان مو مثال ظالم و یا متوجه نه دي شوي که نه د خپل ولسونو ته؟ نو د پوس حالاته کې باید موږ درس واخلو. موږ دوه لارې لرو، یو د بشر سره د ټول انسانیت سره موږ همغږي یو. موږ د جګړې مطلق مخالف یو، ځکه چې جګړه 15 کاله کېږي چې موږ یې زور لیدلی ده. کنه چې پای دې دا
مننه زازای سپ چې وخت ډیر کم دی زموږ د خبرونو وخت پای ته ورسید په بخیر سره چې تاسو خبرې کته کوم کور مو ودان له تاسو دواړو قدر منو ملمنو مننه تر بل پروګرام خېچاري د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره